السلام علیکم ازادي رادیو اوري اته بجې شوې لاند خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامې غوښتنه کوي په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق د هم ویل چې د افغانستان له خوځو ماشومان سره د بشري مرستې نه لري
I urge you all and all Afghan
دوی ازلتاس او ټول نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو لسرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستې اړمنو په ځانګړي ډول خوځو او ماشومان ترسي
particularly women and children
د غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستل د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي جوزف بورل په خپل اکسپانا پرون لیکلی چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی په دې مخ کې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوي می غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي د آسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي چا کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي یو هغه چې له افغانستانه چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا پالوتکه کې تللي بلوتا د جمهور نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یو ډله به د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په سیالیو لوب کې ګډون دا لوبغاړي افغانستانه بهر شوم کې تاکر شوید چې د آسیا اولمپیک کلوب نن د چین په هنګروي خار کې پېچ د ایران د بشری حقوقو څار ډله چې په ناروی کې میشته د وای ایرانی ځواکونو پر وڅ کال قصد د اعتراض کوونکو ستر کې مخ پنه خکاو او هغه یې ځپل په ایران کې دوه ویش کلنې محسامینی ترمړي نیو سه اعتراضونه پیل شو محسامینی د پولیسو په توقيف کې دروهلو شګنې ورسته به صدا شو او بیا پرختون کې مړه شو د ایران د بشری حقوقو د څار ډلې پر راپور کې چې پرون خبر شوې راغلي یوازې د یو سل اته تیر اعتراض کوونکو په سلو کې د ټپونو نخي ثبت کړی او د ارمنستان په پلازمین ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکو نیولې د ارمنستان پولیسو پرونو وویل سلوراتي هغه کسانې نیولې دي چې د پولیسو د امر اطاعت نه کوي د ارمنستان اپوزیشن ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکو نیولې شوې دي په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخوانی جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل د ارمنستان د اپوزیشن مشرانو پرون لواکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان عدل کې دوله پارا لخپل پلویان وختل چې لاریو اعتراض کوونکو وایي چې دوی به خپل لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشانیان لواکه لاس نه وي اخیستی تاسی ازادي رادیو او درنو اوریدونکو د خبرونې لوې برخه د ازادي رادیو دو نورو پروګرامونو نیمه نړۍ شي د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده او تر خوای درسي ساعت چې د افغان جون لپاره هغه چې طالبانو یې خونځي تړلې دي دا غي لپاره ځانګړي شوی درسي ساعت خبري کې خلا غوړاندې سو راپورونه د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي تر هر څه مخکې هیواد غواړي چې هغه تر هغه وروزه پیچ افغانستان ورسي انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو میغونډه د پوینا کې په طالبانو غکړ چې د دې بریدونو مخاونیسي بلورتا د پاکستان د امنیتي وزارت په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې دی وایي چې د طالبانو یې یو لړجمنی اخیستې دي تفصیل په دې راپور کې واوري
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان د خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حمله ودرول شي انوار الحق کاکړ پروند ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورکلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
The Pakistan lumritob da de chila Afghanistan na da rarawani trahkari makhawuni wal shi wa zabal shi. Pakistan la puli pore gaada terroristi briduna che da Pakistan parzid kigi ghandi. Da hamle da tahriki Taliban in Pakistan da Aisha aw noor dal lakhwa د افغانستان له خاورې کېږي مختل کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو
که څه هم افغان طالبانو بیا بیا ویل دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې بریډ وکړي خو بیا هم لیدل کېږي چې پاکستاني چارواکي په دې شمنه باور نه کوي په کوم ورځ چې انوار الحق کاکړ په نیویارک کې د خبرې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته کولې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی امریکا شخته وویل چې افغان طالبانو له د سره په کابل کې شمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد په جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی د ښاغلي تورانی په خبره د شمنه د پنځشنبه د ورځې د خبرو په ترڅ کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکړي د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي خپل کورنۍ ستونزې په خپل هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. شاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره د ټولې سیمې لپاره د ستری اندیشنې وړ خبره ده.
اوریدل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې دا کړی چې ترهګر له افغانستان د دوی خاورې ته ورځي او هلته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی هم ورته ادعا کړې وه او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم دا ډول څرګندونې کړې. خو پښتنه دلته راولاړېږي چې پاکستان څنګه تر دې حده مجبور شو چې په نړیوال سټیج د افغانستان شکایت وکړي او آیا پاکستان خپل لمن اور نه دی اخیسته؟ دیو ډیر شمیر نورو پښتنو ته د افغانستان د مخکینی ولسی جرګې په خوانی مرستيال نذیر احمد احمدزی یو مرکه کې جواب ویل.
مشکلات څه ده؟ دا څنګه منو په افغانستان کې به مختلفې ډلې موجود وي. خدا موضوع تمره نه واسي دا د نیویارک یا د ملل متحد په یو غونډه کې عادي دا د دوی داخلي موضوع ځکه طالبان پر اتاکی دی دوی ډیره حاله ځلې کړي وي او ډیر کومکونه وهاته او سره کړي وو او که تعلقات طالبانو سره لري دوی په خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړي وای نو سې دی افغان ولست او دی یو مملکت ته په ځانی سبب جوړیږي. نو په دا مورید باندې موږ متویلې شو چې همیشه هغه دی ماران چې څوک ساتي دی مرګ دی لمر نه وي. نو په دې کې باید دوی ګلونه کې دا د دوی ساختار او په دې کې دوی حل ځلې کړي لري طالبان جوړ کړي دوی نو اوس په دې خپل مشکل یې غوښته را خپل حل کړي.
احمد صاحب دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت زبیح الله مجاهد دوی ته کړي و چې خپل داخلي ستونزې د پاکستان په خپل حل کړي. لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې پروس په نیویارک دا خبره کوي یو ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعال ده هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرې ډلې دغه ترورستي ډلې چې په دې سیمه کې دی او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅه ممکن وي څومره جدي ښکاري؟
وکن کدی ته خاصه پاملرنه ونسی دا نور هم چې دکیږي دا د منطقه لپاره مې خطر جوړېدل دي. نو د ما په ان باندې اوس وخت کې باید جامع جهانی په کار دي په افغانستان کې یو مسول حکومت رامنځته کی تر څو پوری هغه دي جواب ګو ټول نړیوالو ته ووسیږي.
احمد صاحب په خوا پاکستان څو ځل داس خبرې هم کړې وي چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپي. څنګه دوی کولای شي چې دا وځپي؟ د پاکستان دننه هم د دوی مشکلات زیات دي او لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې د افغانستان خواته اوړي نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دننه هم عملیات وکړي؟
دا به هیڅ کوم د سپاسانی تر دا اونیسی کولای شي او بل مملکت کې داخل شي او عملیات پر سر کړي. ترکه هغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سرته حالات نه رسیدلې چې موږ یو ګاونډي مملکت پر بل ته د کورنۍ مشکلات وی او په دا رقم حالات کې هم پیغام نه سي نو دغه دخمونه تازه کوي او دا رقم زه د دوړو ولسونو په خیر نه ګڼم نه دي هم پیغام او مملکو او نه دي ولسونو ځکه افغانستان پاکستان ولسونه د نس دې روابط لري او اوس ټول مشکل ولسونو ته دا په افغانستان کې د نوريږي او په پاکستان کې د طالب په نامه او د ټي ټي پی په نامه د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته لمینځي د لونو ته دي د غوي جایدادونو لمینځي. نو دا یو غټ مشکل ده. نو د دې لپاره یو حل لاره ډیره ضرورت ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نه دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړم چې غلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د اړیکو هڅې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي کلیریا سره روغه وشي لدې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخ بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. زیاتې په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپل وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله په حقیقت کې د یو نوي منځني ختیځ تر منځ کې دوه سبب شي.
موږ د ډیر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پایته رسیدو سره ډیره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به هڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورځ په ورځ له اسرائیل سره اړیکې نږدې کیږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او گاونډیو هیوادو متحده عربی امارات او بحرین سره د اړیکو د اړیکو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې اډی کړي او واشنگتن لري یاسره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همدارس د فلسطینی دولت ته جوړیدو پلور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راز دا ډول موافقه ممکن لخندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاس له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاری.
ازادي رادیو پر لندن څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندن څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لیره مننه درنو اوریدونکو چې تر دم غړي پورې را سره وي او ز مخبرونه مو اوریدا وړاندې مه هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه په لوی برخه کې دوه 19 پروګرامونه زموږ نیمه نړۍ او درسي ساعت خبري لومړی نیمه نړۍ د خوځو لپاره د ساتي رادیو ځانګړي خبرونه او بیا درسي ساعت چې د زده کړو لپاره جلا شوی پروګرام دی تاسو اوریدل شي. خو وخت ولرئ
نیما نړی
اخسر د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
دا چې له کورنۍ لغړو سره یو ځای ناس یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کنه تاسو وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو دا فکر کې شاید بل څوک
دی. دیوې داسې میرمنې غږ مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د کورنۍ پر خځو باندې بې ځای نه حق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کول او رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن امدا موضوع چیرو ملتي مو کړی. قا قدر من اردونکو د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خوده لیک چیرې درناوی او اعتماد نوي د ژوند ټول چاره غړي وړي کیږي. یو بلته ن درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیریدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري، شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو مېرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوې، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کالون شده ای کلون که مثلا برش میگه
خمری زیاد شوی طول ور توایی چه ده زوری خزه بی زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نورده یم پا ما بندی پرتله دهی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده غاره پا هم ده خبرمو جنگ شو زیبو و حلم ده پلار کرده ولی گلم د پلار کور ته هم را پسې راغی، ویلی چې تا ولې ویلی چې زه وهلی یم او پریښې یم. ما چې تر هغه ورته وویل چې کله مې داسې ویلي تیزاب یې مخته را وشیندل.
د روانشناسانو په باور شک تر یو حد له هر انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر مېرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټي کې بده وخت کې شاید هغه دې تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي، ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنې زه په دې ناامیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنې د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنې مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورچې وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي. هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورچې وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي. په کور دننه بیا د ځینو نارینه وو له لاسه ښځې آرام نه دي،
چې نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي. طبعا چې موبایل استفاده کړي چا سره دومره مصرفوي، دا خبرې ښځو ته طبعا همیشه کېږي. نه د باندې راحت دی، نه د کور په داخله کې ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په افغانستان دغو نارینه وو باندې. چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر بد نارینه دي، چې نه خوب کور په قراره پرېږدي، نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب شوي دي، چې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینه وم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي. هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت هر څوک چې ده په ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی حداقل په کور کې دوی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، یعنې مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي، یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه ان په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپلو مېرمنو باندې، پر خپلو خویندو باندې، حتی داسې نارینه شته چې پر خپلې مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې. مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې، چې دا تعلیم په خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړي بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه سې مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکه شک رامنځته راشي، نو هغه اړیکه بیا څنګه چې په کار یې هغه سې مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل ډول پرواین ناروغي ده، ځکه یو انسان چې اوسنی لیدلی، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات دي ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه په شی باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان د ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي، دا شک ورباندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، هغه که د کور نه د باندې پروت وي، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینهو بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستان اوسي، خپل خپلوان اوسي، نو دا شک ورباندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دا مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چې یاره شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینهو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند یې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دی زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه وو شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مختلف، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکې سره مختزو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مختلف للی شي. که چېرته خاوند او میرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هیڅ وخت سره مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره، نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه او نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي، یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینه تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده، او هغوی د شکل ذهنونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي. خبره د ده ومنل شي، کړوړه د ده وستایل شي، هغه کم منفي کړ لکه شک کول هم وي، د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه راپه دیخوا اکثره میرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسني نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر حد لا اضافه شوی مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو فلهذا دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې دغه خپل داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته آماده کیږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کیږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې ما نه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کیږي، او د نارینه وو دپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کیږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي،
په ضد کې راځي، هغه تردید، هغه تشویش، هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه، هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اعمال ترسره شي. او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جا نه ژوندی ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي، همیشه د جګړې او د جنګ لپاره چمتو اوسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چانه کړای په ما خبره یو ګناه نه کړي او په غی باندې شک لګیږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابيږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاک لمنو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې ویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلا کې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدل دی اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هر خبره باندې خوابه دی، خبرم پی باندې خد لګیږي، بعد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلب باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته پرېږدي او په داخل د کور که نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې که موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقل د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه خزه، من حیث دی یو خزه چې بلکې زه خپل خم یو خزه یم، زه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم همدغسې هر خزه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څونه مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره خپل آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري دا اوس چې زه دا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي هغوی که د ځان لپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښوي د بل لپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي هغه خوشحالي هغه امکانات هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده هغه ورته مهیا کوي تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي په شوق ذوق باندې ژوند وکړي په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي ځان ته هم خپل راتلونکی اولادونو ته هم اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني ښه شرایط نه ویني ښه فضا نه ویني ټول محدودیتونه دي په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وزه سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه انټرنیټ ډېر مه مصرفوه نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې دا ټول هغه قیداتونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي کله چې مونږ غواړو چې ازاد واوسیږو ازاد خدای خلق کړي یو نو زموږ په ازادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې مونږ ته نه شایي
بله
چې مونږ ته نشای هغه مونږ ته مره مساعده کوي فلهذا کوم ته باندې ها قیدات وارد سي بل اخر مونږ هم زمونږ د کاب یو داسې تر سره کیږي چې نه بیا ایته د لپاره افسوس ګټل لري نه بیا مونږ د لپاره افسوس کوم ګټل لري
بل نیازی صاحب اخر پوښتنه به داسې مطرح کوم چې هغه میرمن او تاسو د کورنۍ له خوا شک ور باندې کیږي هغه ته څه کول پکار دي چې دغه شک هم لري کی او خپلم آرام ژوند ولري
نو خوند ته مې بیا دا پیغام ده چې خوند اول خو خدای دې دا سيناريو ته د نیکو هدايت ورکړي چې شک کوي خدای دې دوی ته وسور کړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي بیا که دوی ځان سي اصلاح کولای تاسو داسې حالاتو کې په ځان باندې متحملوي دغه حالات که تاسو په ځان باندې تحمل کړئ سل په سل په تاسو باندې ټاپه کیږي مغه ګناه که تاسو نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوې د رحمت په اوبو هم پرېوې بیا ځان نه سي پاکولای نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړئ فیصله وکړئ ورته وی خیال په چی شي باندې شکل لري دغه تلیفون ته دي سودا د چا سره خبرې کوم بلنګور ته وو ورته وایو را ایماده فلاني خورخوندې سره یا ایماده ورندار سره یا ایماده خور د لور سره زه خبرې کوم و دغه د خبرې مې واوره ځان تسلی کا چې تسلی شو لې چې زه دغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه را کړه چې زه خبرې وکم په مخه دي خاصه د اتاق نه ووزه بل پلا داس شکر باندې ونه کې چې بیا خفه کېږم درنه زای په زای د ځان څخه عکس العمل وخیاس کا عکس العمل مو ونه خودله فرصت مو ورته نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بل اخر ته هم په دې مجبوره کیږي چې یو اقدام وکړي تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شکل منځ لاړ سي شک خو به وجود دې چې منځ لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار وکوم ولې داسې عمل ما ترسره کړل دراسي او ستنه بښنه وغواړي او بل اخر تاسو په خوشاله باندې خپل ژوند مختوي سي
ډیر زیاته مننه نیازی صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اړه له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکي او بدګماني وکي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیه پر وړاندې کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې که په ټولنه کې که په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګماني کول دا د هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه لبینه بیای، مخصوصا په کورنۍ کې ډیر ستر مشکلات دغه بدګماني نه او بیجای شکونو نه او بیجای شبهاتو نه ایجادېږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختمي. له دغه وجې نه اسلام مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړی ولدی نه اجتنبو کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډیر ګمانونو نه، ځکه دا ډیر ګمانونه د انسان هغه اعتماد او ثوق او هغه ختمي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغ وي نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بې ځایه اله ټلیفون ولټوله دا کتابچه ولټوله دا خط ولټوله دا ولټو اله بکس ولټوه اله دا شی وکړو دا دغه د دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي نو بهتر دا ده د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي مخصوصا په کورني نظام کې په کورني نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه د کور ټول خوند او حراسه له منځه ځي نو اسلام مکمل کثرت د ګمان نه او بې جای ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منع کړي یو د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي کورنۍ د خوشحالۍ په جای خفګان منځته رانه شي نو مخکې له مخکې موږ ته صریحه او کثرت لارښودنه کړې ده او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په یو بل باندې نیک ګمان کوي همیش نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي خپل منځ کې باید ډېره د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهات نه او له بدګمانی نه پاک ژوند ولري.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو د خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 متره لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیا سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې آسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړې. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکې هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کړم. مواصلاتي جغرافيا وهغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالي څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحري وصل کېدلی شي، یعنې د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې دي او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړیږي. نو که دا چیرې سړک پوغ سي یا هم ډیره سرمایهګذاري بروسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونشتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر پښدوانی قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبی افریقا کې نشلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نور هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لوی وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهور ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لوی وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادشت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لوی وچې محصولات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لوی وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره تر رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. وطن ترائشا
دی ټول عمر دروغ ویل دینا په وطن ترایشه رات رات پریږده تلری وطن نا په وطن ترایشه رات رات پریږده تنور وطن نا په وطن خوشحال کړي وطن ترایسه ببرک مستی او خوشحال کړي وطن ترایسه زده یتیم پشان سلګونی ولای ما وطن خړ سرگیار مرزا نبدر زما وطن تراسا راز راز پری زدالری وطن وطن تراسا ما بالتنهار